بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغره رزی درته د یونس د مبارکی سوره او تلویختم ات تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العلي العظيم.
دلوي أو مهربان خداي پنامه. هر امت ته یو استازی راغلی و او چې څرنګه استازی ورته ورغی نو چاری ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونه شو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران راډیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو سحر مو بخیر. ګرانو دوستانو، په سهارنۍ یو ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زما نور ملګري ستاسو په خدمت کې یو. نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1399 هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې 15مه، د 1442 هجري قمري کال د جمادې ثانی 10مه، او د 2021 میلادي کال د جنوري د میاشتې 24مه نیټه ده. ګرانو دوستانو، د خبرونې په دوام کې نن هم د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اورئ. ورپسې د جو بایډن حکومت ته د ایران د خارجه وزیر د ټویټري پیغام په هکله سیاسي تبصره اورېدی شي. بیا هم د تاریخ پاڼه لرو. ورپسې د لویدیځ آسیا لپاره د ټرمپ میراث تر عنوان لاندې د پروګرامونو د لړۍ دویمه برخه، او د خپرونې په وروستیو شیبو کې د سیجیل بالیسټیک توغندي د کامیابې آزموینې په هکله یوه ځانګړې وینا درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خپرونې تر پای را سره ملو اوسئ، یو څو شیبې وروسته بیا راځو. تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سهار شپږ بجې شوینو، غوښ شي د دې محل خبرونه ده. سرګید مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز د اسلامي انقلاب معظم رهبر ته د پوز او د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران د کامیابو مانورو د ترسره کېدو مبارکي ورکړې ده. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر وایي طالبان په افغانستان کې د جنگ په دوام ټینګار لري. پاکستان د افغانستان د صلح د مذاکراتو د بهیر د ګړندي کېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان پر پولیسو په انټرنیټ کې د خپلو انځورونو په خپرېدو بندیز لګیدلی، او د داعش په حمله کې د عراق د حشد الشعبی لس غړي شهیدان شوي دي. اوس هم د خبرونو تفصیل ته غوږ شئ. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز په یو پیغام کې د ایران د ټولو قواو د مشر کومندان حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی په مبارک حضور کې د پوز او د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران د کامیابو مانورو د ترسره کېدو مبارکي وویله. جنرال محمد باقری پرون په خپل خپور شوی پیغام کې څرګنده کړه د ایران د اسلامي جمهوریت د پوز د اقتدار نه نوی مانوره، او د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران د پیغمبر اعظم 15 پوزي مشکونه په کامیابی سره ترسره شول. د دغه پیغام په دوام کې راغلی دی، بهشکه هغه څه چې په دغه ورځو کې زموږ د ګران پوز او سپاه د ځمکنیو سمندري توغندوی او ډرون مانورو په دوران کې ترسره شول، په تپلی جنگ کې د صدام د باسي پوز د توغندوی او هوایي حملو په وړاندې په ترخی تجربه باندې د ولایت د سرتیرو جبره پوهه او تجسم و چې له هغه پړاو د دریو لسیزو په تیرېدو سره نن خپل سیوری د امریکې د تیریګر ستراتیژیک ډرون په نسکورولو، او په عراق کې د امریکې د ترهګر پوز د عین الاسد اډې په ویجاړولو سره د دښمن په کیمپ او د هغوی د فکر او محاسبګریو په خونو باندې غوړولې او پراخ کړی دی. جنرال باکری په دغه پیغام کې ټینګار کړی چې د هیواد د دفاعي صنعت لوړتیا او د ستراتیژیک دفاع په لړ کې د وسلوالو ځواکونو هر اړخیز توانمنۍ او تیاری، او د دښمنانو لسپیرو نیتونو او غواخونو سره د ګټون کې مقابله لپاره د قدرت زیاتولو د لارو خلاصول د اسلامي انقلاب د معظم رهبر او د مقتدر بصیر انقلابی مجاهد او دوراندیشه کومندان د حکیمانه لارښوونو پام ته دار دي. افغانستان د ملی مصالحې د عالی شورا مشر په افغانستان کې د طالبانو د تاوتریخوالو د لمن پراخېده د جنگ په دوام باندې د دغه ډلې ټینګار وباله. عبدالله عبدالله پرون په کابل کې په یو لړ مراسمو کې وویل د افغانستان خلکو تمه درلودله چې د صلح د مذاکراتو د دویم پړاو په پیل کې د حکومت او طالبانو پلاوی لږ تر لږه د تشدد د کمولو په حق له موافقه وکړي، خو دغه کار لا هم نه دی ترسره شوی او وجه د جنگ په دوام باندې د طالبانو ټینګار دی. ډاکټر عبدالله دا څرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې په قطر کې د صلح د مذاکراتو د دویم پړاو له پیلېدو کابو شل ورځې تیریږي، خو دغو خبرو اترو نه یوازې کوم پرمختګ نه دی کړی بلکې ویل کېږي چې له نوي مندون سره هم مخامخ شوي دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم د استرالیا، کاناډا او ناروې له وزیر اعظمانو سره په ټلیفوني خبرو کې په افغانستان کې د صلح پر ټینګښت تاکید کړی دی. پاکستان د افغانستان د صلح د مذاکراتو د بهیر د ګړیند کېدو غوښتنه کړې. د پاکستان حکومت د افغانستان د صلح د خبرو اترو بهیر ته د چټکتیا ورکولو لپاره د امریکې د نوي حکومت په عملی کوشش ټینګار وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون وویل اسلام آباد چمتو دی چې د افغانستان د صلح په بهیر کې د امریکې له نوو چارواکو سره ملګرتیا وکړي. هغه څرګنده کړه په افغانستان کې د وروستیو تاوتریخجنو اقداماتو عاملین د صلح د بهیر خرابونکي دي. په افغانستان کې د جنگ او نښتو د ختمولو په موخه له طالب ډلې سره د دغه هیواد د صلح د خبرو اترو دویم پړاو د جنوري له نهمې نیټې څخه پیل شوی دی. افغانستان د صلح د خبرو اترو لومبه پړاو تیر کال ترسره شوی و، خو دغه مذاکراتو لا هم هیڅ ډول نتیجه نه ده ورکړې. افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پولیسو هیڅ منصوب له دې وروسته په ټولنیزو رسنیو کې د خپل انځور د خپرولو حق نه لري. د دغه وزارت ویان طارق آریان دغه خبره پرون په خپل ټویټر لیکلې ده او ویلي دي چې د هر امنیتي مسؤل له لوري د ځان لپاره کېدونکي تبلیغات د پښتنو ګرویګنو عواقب له ځان سره لري. نوموړي زیاته کړه د پولیسو هیڅ منصوب حق نه لري چې خپل تصویر په ټولنیزو رسنیو کې خپور کړي. د امنیتي منصوبینو فردي تبلیغات به ګرویجنې له ځان سره ولري. که څه هم ښاغلي آریان د کورنیو چارو وزارت د دې پریکړې لامل نه دی روښانه کړی، خو ښایي امنیتي مسائل یې وجوي. اوس مهال ډېرې امنیتي منصوبان په ټولنیزو شبکو کې حسابونه لري چې زیاتره وختونه پکې خپل انځورونه هم له نورو سره شریکوي. دا یادونه وړ ده چې په وروستیو ورځو کې د پلازمېنې کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو د هدفي وژنو پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان جنگ زده اورګان د ملکی وګړو د وجلې په بندېدو ټینګار وکړ. په هرات کې د ملکی خلکو د حفاظت په نامه ډلې یو شمېر غړو د افغانستان په کورنی جنگ کې بې ګناه افغانانو د وجلې د بندېدو او د ښکېلو لورو لخوا د هغوی د حقوقو پر ساتل کېدو ټینګار کړی دی. د افغانستان په لویدیځ کې د غیر پوځي خلکو د ساتنې د کاري ډلې مسؤل سید اشرف سادات په دغه خبري غونډه کې وویل په دوحه کې بین الافغانی خبرو اترو تر اوسه هیڅ ګټه نه ده کړې او د دغو مذاکراتو په پیلې دو سره نه یوازې شخړې کمې شوې نه دي بلکې لا پسې زیاتې شوې هم دي. هغه وویل چې د مذاکراتو بې نتیجې پاتې کېدو تاوتریخوالی لا زیات کړی دی او په استوګنو ښاري او زیات نفوس لرونکو سیمو کې جنگي تحرکات دوام لري. د دغې ډلې یو بل غړي آقا ملنګ بورانی هم وویل چې په تېرې یوې میاشتې کې د دغه ولایت په پښتون زرغون، کوسان، اوبه، غوریان، کوهزور او مرکزی شنډن ولسوالیو کې جنگ لا ګرم شوی دی. په داسې حال کې چې د هرات ښار د هوایي ډګر د نوم د بدلولو په لړ کې د افغانستان د ولسمشر اقدام د خلکو له غبرګونونو سره مخامخ شو. د افغانستان د هرات ښار خلکو په خواجه عبدالله انصاری باندې د هرات د هوایی ډګر د نوم د بدلولو په لړ کې د ولسمشر اشرف غنی اقدام یو غیر ضروری کار وبله او هغه له خلکو سره لوبې وبللې. د ویلو ده چې د افغانستان ولسمشر تیره پنجشنبه د افغانستان په لویدیځ کې هرات ولایت ته په سفر کې د دغه ولایت د امنیتي اقتصادي او اجتماعي وضعې د څېړنې په ترڅ کې د هرات د هوایي ډګر نوم په خواجه عبدالله انصاری باندې چې په دغه ولایت کې د هرات په پیر مشهور دی ونوموه. خواجه عبدالله انصاری د پنځمې پیړۍ یو ستر عالم، عارف او لیکوال دی او مقبره یې هم د افغانستان په هرات ولایت کې ده. د طالبانو یو جګپوړی پخوانی چارواکی مړ شو. د افغانستان باندې د طالب ډلې د حکومت په وختو کې د کندهار د اطلاعات او کلتور مشر او پخوانی ویاند مړ شوی دی. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر باندې د دې خبر په اعلانولو سره څرګنده کړه، د طالبانو پخوانی ویاند او د کندهار د اطلاعات او کلتور د ریاست پخوانی مسؤول مولوی عبدالحی مطمئن د اوږدې ناروغۍ له تیرولو وروسته پرون شنبه وفات شو او د پېښور په تاج آباد ادیره کې خاورو ته وسپارل شو. د ویلو ده چې مولوی عبدالحی مطمئن د غزنی ولایت د قراباغ ولسوالۍ اوسیدونکی وو. د کشمیر په کنټرول لاین کې د پاکستانی او هندي پوځیانو ترمنځ شوین خط کې یو پاکستانی ځوان ژوبل شو. د پاکستان پوځ پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې هندي پوله ساتونکو د سرحدي اور بند تړون په خلاف ورزي سره د پاکستان په خوره کې د چيري کوټ سېکټر استوګني سیمې په درنو وسلو وشتلې دي. په داسې حال کې دي چې د پاکستان د دفاعي تولیداتو وزیر د عراق د دفاع وزیر په بلنه د دغه هیواد پلازمینې بغداد ته تللې ده او د پاکستان او عراق دفاعي ملګرتیاوي په زیاتېدو دي. د پاکستان د دفاعي تولیداتو د وزارت په خبر پاڼه کې راغلي دي چې میرمن زبیده جلال چې د پوځي ملګرتیاو د ژورتیا او د سیمه ایزو بدلونونو په هکله د سلا مشورې په موخه عراق ته تللې ده، ټاکل شوې چې د دغه هیواد د دفاع وزیر په شمول له ځینو جګپوړو چارواکو سره وګوري او په دې برخه کې د دواړو هیوادونو د ملګرتیاو د زیاتولو په هکله خبرې ترې وکړي. او د حشد الشابی په نامه د عراق د ولسی مبارزانو ادارې بیګا د دغه هیواد په صلاح الدین ولایت باندې د داعش ترهګرې ډلې د وسلوالو په برید کې د خپلو لسو ځواکونو د شهادت خبر ورکړ. د عراق الحشد الشابی ځواک ویلي چې د داعش ترهګرې ډلې وسلوالو په صلاح الدین ولایت کې د حمرین سیمې د الایس په خواوشا کې د دوی په ځواکونو حمله وکړه. د حشد الشابی په خبره په دغه حمله کې د دغه ځواک یو قومندان او 9 تنه کسان شهیدان شوي دي. د خبر تر رسیدو پورې په الایس سیمه کې نښته روانه وه. د خبرونو پای دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت خاک
سیاسی تبصره.
ګران دوستانو، زموږ سیاسي تبصره د جو بایدن حکومت ته د ظریف د ټویټري پیغام په حق لدنو پام ورته وکړي. د امریکای د مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ په دوره کې دغه هیواد په بهرنی سیاست کې ډېرې سترې محاسباتي غلطۍ رامنځته شوې. ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې د خپل شتون له وخت نه من جمله د ایران د اسلامي جمهوریت په خلاف په نړیوال ډګر کې د ایران د ملت په ګونډو کولو لپاره د ایران په خلاف له بندیزونو واخلې تر زیات نه زیات د باونو راوړلو پورې سخت او افراطي سیاستونه غوره کړل، خو بالاخره خپل هیڅ یو مقصد کې کامیاب نشه. د برجام اټمي موافقې د نابودۍ لپاره له زیات نه زیات کوشش د بندیزونو په اړه سره له زیات نه زیات اقتصادي دباو راوړل، د ایران په خلاف د امنیت د شورا د وسلو د بندیزونو ستنولو، د نړیوالې اجماع لپاره کوشش، د ټرمپ د ولسمشرۍ په دوره کې د امریکې ځنې ماتې خوړلې سیاستونه وو، خو ټرمپ هیڅکله دا خیال نه کاوه چې ایران به د امریکې د دباونو په وړاندې ټینګ ودرېدی شي او هغه په حقیقت کې له محاسباتي تیروتنې سره مخامخ شه. د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف د جمعې په ورځ په یو ټویټ کې دې ته په اشاره سره چې د امریکې نوې حکومت له یو بنیادي انتخاب سره مخامخ دی ولیکل، د بایډن حکومت کولی شي د تیرو کسانو ماتې خوړلي سیاستونه غوره کړي او د نړیوالو حقوقو او ملګرتیا د سپکاوي لارې ته دوام ورکړي، او یا کولی شي چې ماتې خوړلي فرضیې رد کړي او د آرام مخت په لټه کې شي. په تیرو څلورو کلونو کې د ټرمپ نه سنجول شوو فیصلو او سترو خطاګانو نه یوازې پراخه نړیواله نیوکې ولرلې، بلکې په دنیا کې د امریکې حیثیت لا هم داغداره کړه. د ایټمی موافقې په چوکاټ کې په رضاکارانه توګه د خپلو ژمنو د کمولو لپاره د ایران ګامونه دغه حقیقت امریکې ته وښود چې تهران د سپینې ماڼۍ د بدماشۍ په وړاندې غلې نه پاتې کیږي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د قوم د خلکو د 1455 لمریز کال د مرغومی د میاشتې د پاسون د کلیزې په مناسبت خپلې وینا په یو برخه کې د ایټمی موافقې مسالې ته په اشاره سره وفرمایل، اسلامي جمهوریت ایټمی موافقې ته د امریکې د ستنېدو لپاره هیڅ ټینګار او بیړه نه لري، بلکې زموږ منطقي غوښتنه د بندیزونو لري کول او د ایران د ملت د غصب شوي حق ستنول دي چې دا د امریکې او د هغې د پیروکارو اروپایانو دنده او ذمهواري ده. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د برجام د ژمنو د یوې بلې برخې د کمولو لپاره د اسلامي شورا د جرګې او حکومت اقدام پوره صحیح او عقلاني وباله، او زیاته کړه په خپلو ټولو ژمنو باندې د اسلامي جمهوریت عمل کول په داسې حالاتو کې چې مقابل لوري په خپلو ټولو ژمنو عمل نه کوي بے معنا خبره ده. که هغوی خپلو ژمنو ته ستانه شي، موږ به هم ستانه شو. همغه ډول چې ما د برجام ایټمی موافقې په ابتدا کې وویل، اقدامات پکار دي په متناظر شکل کې، او د هغوی کار او ژمنه زموږ د کار او ژمنې په مقابل کې وی، چې البته دا ړومبی کار و چې ترسره نشه او اوس پکار دی چې ترسره شي. حقیقت دا دی چې له ایران سره د امریکې د دښمنۍ وجه د امریکې د ظالمانه سیاست نه قبلول دي، نو په همدې وجه پکار دي پیاوړی شو او د اقتدار او قوت حقیقي اوزار په کار دی مضبوط کړی شي. د ایران د خارجه وزیر څرګندونه هم د دغه ټکی بیانول دي، او د برجام په مقابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت په منطقي دریز باندې ټینګار دی. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر د جمعې په ورځ په یوه مقاله کې چې په فارن افیرز امریکایي نشریه کې خبره شوه، د ټرمپ د حکومت ماتې خوړلو سیاستونو ته په اشاره سره واضح کړی دی چې د بایډن نوې رامنځته شوی حکومت اوس هم ایټمی موافقې ته نجات ورکولی شي، خو په دې شرط سره چې د ټرمپ په اقتدار کې د راتلو له وخت نه لګېدلي ټول بندیزونه چې بیا لګېدلي یا په نوي عنوان سره رامنځته شوي دي لرې کړي. تهران رادیو مینوالو د خبرونه په دوام کې هم د تاریخ پاڼې ته غوښ شي.
د تاریخ پاڼه
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، د خبرونه په دې شیبې کې اوسم د تاریخ پاڼه پروګرام تاسو ته اورول کیږي. قدرمنو دوستانو، لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1499 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې 15 نیټه ده چې د 1442 هجری قمری کال د جماد وسانی د میاشتې له 10 او د 2021 میلادي کال د جنوري له 24 نیټې سره سمون خوري. اته سوا پینزلس کال وړاندې د شپږ سوا اوه ویشتم هجری قمری کال د جمادی اوسانی په لسمه نیټه د دوامدار تاریخي ویناو لمخې مشهور ایرانی ادیب او ستر عارف شیخ فرید الدین عطار نیشابوری وفات شو. شیخ فرید الدین محمد بن ابراهیم عطار نیشابوری یو لوی عارف او د صوفیه مشهور شیخ او نامتو شاعر په 1514 کال کې په نیشابور ښار کې وزیږید. هغه لومړی د عطاری شغل درلود او د شتمنۍ خاوند شوی و. وروسته د یوې پیښې له امله یې د سیر او سلوک په لاره ګام کېښود او د عمر تر وروستیو شیبو پورې په دې واده کې الوت کاوه. په رښتیا هم عطار د تصوف یو ستر شاعر و چې د هغه ساده او جذاب کلام له سوزنده مینې سره اخشل شوی دی. د هغه په زړه پورې وینا او نرمه ژبه چې له سوزیدلې او مین زړه پورته کیږي عرفاني حقیقتونه په ځانګړې رودې سره په زړونو پرې باسي. عطار د یوې عرفاني موضوع د طرحه کولو په وخت کې د مختلفو پندونو له بیان او بیلابیلو تمثیلونو څخه استفاده کوي تر څو د عادي خلکو لپاره د عرفاني ځایونو او خانقاوو له معتکفانو موخې په غوره زیاته او روښانه توګه بیان کړي. عطار نیشابوري د ډیرو آثارو د درلودلو له امله د صوفي شاعرانو په منځ کې غوره دی. د عطار په نظمي او نثري آثارو کې د توحید او الهي معارف په اړه دقیقې ټکي پیدا کیږي. د هغه تالیفات تر 144 ډیر دي او په لسګونو زره بیته شعرونه یې ویلي دي. اخوان الصفا، اسرارنامه، بلبلنامه، دیوان اشعار، منطق الطیر، تذکرة الاولیاء او جواهرنامه د هغه له آثارو څخه دي. عطار په 1528 یا 1528 هجری قمری کال کې د مغولو په فتنه کې وفات شو او ځینې وایي چې هغه وژل شوی دی. د عطار نیشابوري زیارت د ایران د خراسان ولایت له نیشابور ښار سره نږدې واقع دی او د فارسي ژبې او ادب د مینوالو محفل وي. دو څلویښت کاله پخوا د 1415 هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې په 15 نیټه سره له دې چې د باچا رژیم عواملو د ایران په زیاترو ښارونو کې له دوو تنو د ډیرو کسانو ناسته منع کړې وه، د خلکو بیلابیلو پرګنو د پوځي حکومت خبرداري و ته له پامه پرته د رژیم په وړاندې لاریونونو ته دوام ورکړ او د باچا رژیم لاسپوڅو د ځپلو په تر ټولو سختو لارو پلوولو سره سره د خلکو په کنټرولولو ونتوانېدل. له خلکو سره د حکومتي مامورینو له تاوتریخوالي ډک چلندونه د ایران په مختلفو ښارونو کې د زیات شمیر خلکو د شهادت لامل شول. په همدې ورځ په تهران کې د هوایي ځواک یو زیات شمیر افسران او نور کارکوونکي واټونو ته راووتل او د باچا د خپل سري رژیم په وړاندې یې لاریونونه پیل کړل او له حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه سره یې خپله ژمنتیا په ډاګه کړه. هغو د لاریون په پای کې په یوه خپاره شوي پرېکړه لیکې د باچا رژیم جنایتونه وغندل او د اسلامي انقلاب په لاره کې د خپل سرشیندنې چمتووالی اعلان کړ.
د ترامپ
دوا مخیزه سیاست
دوستانو د سلامونو په وړاندې کول سره وسم د خبرونه په دې شیبه کې زفاتمی لخپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو چې د لویدی سیاسي لپاره د ټرمپ د میراث د خبرونې دوهم برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د اوریدو فرصت ولرئ.
خوګو دوستانو د لویدیزی آسیا لپاره د ټرمپ سیاست په دوام کې په امریکا کې د ټرمپ د ولسمشرۍ د څلور کلن پړاو په ختمېدو سره دغه پوښتنه مطرح کیږي چې د ټرمپ د حکومت سیاستونه د لویدیزی آسیا لپاره څه پایلې لرلې دي. په تیر مطلب کې مو په سیمه کې د سازش د محور په حق له د ټرمپ د ادارې سیاست وڅېړو او په دې مطلب کې به هم د مقاومت د 44 په وړاندې د ډونالد ټرمپ د حکومت سیاستونه وسپړو. د ډونالد ټرمپ په بهرنی سیاست کې د ایران موضوع ځانګړی ځای درلود. ټرمپ په 2013 میلادي کال کې د جامع نړیوالې اټومي موافقې څخه ووته او ادعا وکړه چې کولی شي ایران یوې غوره موافقې منلو ته مجبور کړي. هغه د دغه اقدام په دوام کې د ایران د ولس په وړاندې د زیاتره دباو سیاست پلی کړ څو ایران د مذاکراتو میز ته وکاږي. ټرمپ خپل څلور کلنی دوران کې د ایران په وړاندې څلور غوره اقدامات وکړل: د جامع نړیوالې اټومي موافقې نه وتل، د زیاتره دباو سیاست په چوکاټ کې اقتصادي بندیزونه، د ترهګرو په نوم لړ کې د اسلامي انقلاب د سپایه پاسدارانو د نامې شاملول، او د اسلامي انقلاب د سپایه پاسدارانو د قدس د ځواک د وخت کماندان جنرال قاسم سلیمانی تیرور له هغه غوره اقداماتو څخه ګڼل کیږي. په مقابل لوري کې د ایران اسلامي جمهوریت هم د امریکا د دغو کرغړنو اقداماتو په وړاندې سخت ځوابونه ورکړل، لکه د امریکایي ګلوبل هاوک بې پیلوټه پرمختللې الوتکې ویشتل، او په ایران کې د امریکا په عین الاسد فوجي اډې باندې توغندوی بریدونه.
په 2019 میلادي کال کې تر هغه وروسته چې د ایران د اسلامي جمهوریت وسلوالو ځواکونو د امریکا د پرمختللې بې پیلوټ الوتکه ګلوبل هاوک وویشتل، ټرمپ د دې په ویلو سره چې ایران ډیره ستره تیروتنه کړې ده ایران ته یې د جنګ واخ وکړ. خو سره له دې ټرمپ د خپلو خبرو په دوام کې ادعا وکړه چې ملکی وګړو ته د مرګ ژوبلې د اوختلو د عمله پر ایران له بریده صرف نظر کړي او غبرګون نه دی ښودلې. د سیاسي او نظامي چارو کارپوهان د ګلوبل هاوک د ویشتلو په وړاندې د امریکا د انفعالي دریز په اکله وایي د ایران او د هغوی د سیمه ییزو ملګرو توغندوی وړتیاوې د دې سبب شوي چې ټرمپ د ایران په وړاندې له هر ډول پوځي اقدام نه مخنیوي وکړي. که څه هم د ټرمپ اداره د زیات فشار سیاست په مټ د ایران اقتصاد د اغیزمن کړی، خو په ټول کې د ایران په وړاندې د ټرمپ اداره په بشپړه توګه ناکامه شوی. له یوې خوا اقتصادي فشارونه د حکومت په وړاندې د ایراني ولس د بغاوت سبب ونه وګرځېد، او له بلې خوا څخه د دغو سختو بندیزونو باوجود ایران د ټرمپ ادارې سره د اټومي فعالیتونو او خپل دفاعي وړتیاو په اکله خبرو اترو ته حاضر نشو. له دې سره سره د ټرمپ اداره د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې هم د ایران پر ضد د اجماع په رامنځته کولو کې پاتې راغی، او د امریکا د هڅو په اپوټه اجماع د امریکا پر ضد رامنځته شوه، او د 2006 میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې یوازې یو وړوکی هیواد دومینیکن جمهوریت د ایران په وړاندې د امریکا لخوا وړاندې شوې پریکړه لیک ته مثبته رایه ورکړه. په دې توګه د شام د هڅو په نتیجه کې ایران نه بلکې امریکا له نړیوالې انزوا سره مخامخ شوه.
د امریکا حکومت په تیرو څلورو کلونو کې د عراق په وړاندې کومه منسجمه پالیسی نه درلوده. د ډونالډ ټرمپ حکومت په تیرو څلورو کلونو کې په عراق کې له درو ادارو سره مخامخ شوی. د حیدر الابادی حکومت، د عادل عبدالمهدی حکومت او د مصطفی الکاظمی حکومت. عراق د امریکا د اداري نظر د عراق د داخلي چارو او ایران سره د اړیکو په چوکاټ کې وو. د کورنۍ موضوعګانو له پلوه امریکا هڅه کوي چې په عراق کې د مقاومت د ډلو اثر یا اغیز شیندنه کم کړي. په همدې لړ کې د امریکا حکومت د بغداد هوایی ډګر ته څیرمه د 2000 میلادي کال د جنوري په میاشت کې د الحشد شعبي د مبارز ولسی ځواک د مشر مرستیال ابو مهدی المهندس د ایران د قدس ځواک له کماندان سردار قاسم سلیمانی سره یو ځای ټیرور کړ. تر دغه جنایت وروسته په عراق کې د امریکایي عسکرو په وړاندې ګواښونه زیات شول او امریکا هم په عراق کې په ځلونو د مقاومت د 44 پر مرکزونو هوایی بریدونه وکړل او د مقاومت زیات شمیر ماموران یې په شهادت ورسول. دغه دریځ د دې سبب شوی چې له عراقه د امریکایي ځواک د وتلو لپاره ولسی غوښتنې زیاتې شي. د عراق پارلیمان هم د 2000 کال د جنوري په میاشت کې د یو پریکړه لیک په تصویبولو سره له دغه هیواده د امریکایي فوجیانو د وتلو غوښتنه وکړه. په همدې لړ کې د واشنگټن او بغداد ترمنځ څو ځله خبرې اترې ترسره شوې، څو په عراق کې د امریکایي عسکرو د وضعیت او د هغوی د شمیر د کمولو په اړه خبرې وشي. د ډونالډ ټرمپ حکومت د 2000 کال د ستمبر په میاشت کې اعلان وکړ چې په عراق کې د امریکایي فوجیانو شمیر به د 5200 کسانو څخه 2500 تنو ته راکم کړي.
د سیمه ییز لحاظه د ټرمپ اداره ډیره زیاته هڅه وکړه چې عراق د ایران اسلامي جمهوریت سره د نږدې اړیکو له امله تر دباو لاندې راولي. په حقیقت کې عراق سره د ایران نږدې اړیکې سبب شو د ټرمپ اداره په ځلونو د عراق د مځکني بشپړتیا پسپکاوی سره د مقاومت د ځواکونو مراکز باندې هوایی بریدونه وکړي، خو له دې سره سره د ټرمپ د ادارې فشارونه د ایران سره د بغداد په نږدې اړیکو کې اثر گزاره واقع نه شو او په دې توګه ټرمپ په دغه زمینه کې هم ماته وخوړه. داسې ویلی شو چې د ټرمپ د ادارې په دوره کې عراق سره د امریکا اړیکې تر ټولو ناوړه حالاتو ته ورسېد او له امریکا څخه د عراق د ولسونو کرکه زیاته شوه. په لبنان، سوریه او یمن کې د ټرمپ اداره په تیرو څلورو کلونو کې په دغه هیوادونو کې هم د لالاندې سره مخامخ وه. د محور د مقاومت درې هیوادونه چې له زیاتو فشارونو سره مخ شول، خو د ټرمپ سیاستونو ته یې غاره کې نه ښودل. د ټرمپ اداره په سوریه کې د امریکا د مخکنی دولت سیاست ته دوام ورکړ. ترامپ که څه هم له سوریه څخه د وتلو خبره مطرح کړه، خو په عمل کې د تروریستي ډلو او وسلوالو څخه ملاتړ ته دوام ورکړ. د سوریه تیل غلا کړ او هڅه یې وکړه چې د ترهګرو په وړاندې د سوریه د مرکزي حکومت ځای کې پیاوړی نشي. ټرمپ اداره همدارنګه د سوریه په وړاندې د اسرائیلو له تیریو څخه ملاتړ وکړ او دغه بریدونه د امریکا په موافقه سره ترسره کیدل.
د ډونالډ ټرمپ حکومت د لبنان په وړاندې هم غلیمانه سیاستونه غوره کړل. نه یوازې حزب الله ولسی غورځنګ د ترهګرو ډلو په لیست کې شامل کړ، بلکې د حزب الله غورځنګ په مشرانو یې هم بندیزونه ولګول او د ولسونو په لمسولو سره یې تاوتریخوالی رامنځته کړل او په لبنان کې د حکومت د خلاص سیاست یې مخه کړه. د دغو اقداماتو موخه په حکومت کې د حزب الله ولسی غورځنګ د رول کمزوري کول وو. د لبنان په پوهنتون کې د سیمه ایزو او سیاسي چارو د مرکز مشر طلال اوریس په لبنان کې د ټرمپ د حکومت د اقداماتو په حق لا ویلي دي. ډونالډ ټرمپ خپل څلور کلنی پړاو کې د حزب الله غورځنګ د وګړو بایکاټ ته مخ کړه او حتی پر هغو استادو او وزیرانو یې هم بندیزونه ولګول چې حزب الله سره یې اړیکې درلودې. هغه دغه راز ویلي ټرمپ هڅه کړې داسې یو شرط رامنځته کړي چې حزب الله غورځنګ د حکومت له کابینې څخه لرې کړی شي، خو له ماتې سره مخ شو، ځکه چې حزب الله غورځنګ په لبنان کې یو سیاسي ځواک دی او ټول خلک یې په رسمیت پیژندنې او حکومت د حزب الله د لګډون پرته نشي جوړېدلی. دا ډونالډ ټرمپ حکومت د یمن په کړکیچ کې هم د سعودي عربستان څخه په ملاتړ سره پر بشري ناورین باندې سترګې پټې کړې او نړۍ ته یې وښودله چې بشري حقوقو ته هیڅ درناوی نه کوي. دا ټرمپ حکومت دغه دریز حتی د کورنۍ نیوکو سره هم مخامخ شو. آخري خبره دا چې د ټرمپ د حکومت په خپل څلور کلنی پړاو کې د مقاومت د 44 په وړاندې د غالیمانه سیاست په خپلولو سره د سعودي عرب او د اسرائیلو د لاس په آلی بدل شوی وو. که څه هم د امریکا مخکنی حکومت هم د مقاومت 44 سره دښمنی کوله، خو د ټرمپ حکومت په هیوادونو کې دننه د مقاومت د 44 له ډلو سره د هر ډول ډیپلوماسۍ احتمال لارې وتړلې. د ډونالډ ټرمپ د دغه سیاست نتیجه دا وه چې پس له څلورو کلونو څخه منځنی ختیځ تر پخوا لا د زیاتو ګډوډیو، بې ثباتیو او د هیوادونو ترمنځ د ټینشنونو سره مخ شول او په سیمه ییزه او نړیواله کچه یې اغیزې ښکاره شوې.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر د تاسو له حضور اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ. د ایران توغندوی توان
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. عزیزانو، د خبرونه په دې شیبه کې زفاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې د ایران توغندی توان ترنوان لاندې ځانګړی پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
خوږو دوستانو، د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو د پیغمبر اعظم 15 نومې مانورې ترسره کیده او د بالیسټک توغندیو وشتل کیده، یو ځل بیا د نړۍ پام د ایران د اسلامي جمهوریت توغندوی توان منیو ته را اړوه. د سپاه پاسدارانو هوایي ځواک د تیرې مرغومي میاشتې په 28 نیټه د پیغمبر اعظم صلی الله علیه و آله وسلم 15 نومې فوجي مشکونه په دویم ورځ هم د همدغه ځواک د اطلاعاتي سیستمونو لخوا د فرضي دښمن د تیریګرو کشتیو د موقعیت له معلومولو وروسته د منځ واټن بالیسټک توغندیو په کارولو سره د 1800 کیلومترو په فاصله سره د هند سمندر په شمال کې موجود یو شمیر فرضي هدفونه تباه کړل. فاکس نیوز امریکایي چینل په دې حق له رپورټ ورکړی چې ایرانی توغندی د هند سمندر په شمال کې د امریکا د نیمټ نومې جنگي بیړۍ په تقریبا 100 میل وټن کې لګیدلې دي. دا پیښه په نړۍ کې د کشتۍ ضد بالیسټک توغندیو په باس کې یو ستراتیژیک بدلون دی، ځکه چې تر نن پورې هیڅ کوم هیواد دغه ډول توغندی په دې رول او دې وټن سره نه دی کارولی. په دغه مانوره کې قدر او اماد توغندی او سجیل توغندی استعمال شول چې وتوانېدل د 1800 کیلومترو په فاصله کې په ډېر رسوالي سره سمندري موخه په شیشت کې راولي. دا شند ایران د سمندري میزایلونو واټن له 2 چنده اوخته دی.
سجیل بالیسټیک میزایل د ایران یو ډیر چټک بالیسټیک توغندی ګڼل کیږي. د سجیل توغندی جوړول او د وسلوالو ځواکونو په عملیاتو کې شاملېدل د ایران د دفاعي توانمنیو پیاوړتیا ته د دفاع وزارت د پاملرنې نښه ده. د امریکا نېشنل انټرېسټ خبري سایټ په 2018 میلادي کال کې د نړۍ ولی باید له ایراني توغندیو وویریږي تر عنوان لاندې په یو رپورټ کې سجیل توغندی د ایران د توغندوی صنعت د ترقی او پرمختګ نخه بللې و. د خرمشهر توغندی له مخکتنی نه تر مخکې پورې سجیل د ایران جوړ تر ټولو پرمختللی توغندی ګڼل کېده، ځکه چې د جامدو سوانګو په کارولو سره یې 650 کیلوګرامه درندې خولۍ د وړلو توان درلود. سجیل د جامدو سوانګو لرونکو بالیسټیک توغندوی له نسل څخه لومړی لړواټنه توغندی دی. د پوزی کارپوهانو په وینا د داسې یو میزایل د جوړولو ټکنالوژۍ ته د ایران لاسرسی، یعنی دا چې ایران د بالیسټیک توغندیو د جوړولو په برخه کې د ټکنالوژۍ لوړ حد ته رسېدلی دی. سجیل دوه توغندی د سجیل یو پرمختللی ډول دی چې ورسره په پرتله کې د توغولو لپاره لږ وخت اخلي او په دې وجه زیات عملیاتي چټکتیا لري. د پوځي چارو کارپوهان سجیل بالیسټیک توغندی په ایران باندې د صهیونیستي رژیم د هر ډول تیری لپاره د ایران له لومړنیو انتخابونو ګڼي، او دا هغه موضوع ده چې دغه توغندی له مخکې نه زیات د پاملرنې وړ ګرځولی دی، ځکه چې د ایران او نیواکي فلسطین ترمنځ فاصله یوازې 1300 کیلومتره ده، او دا توغندی له 1 تر 10 دقیقې پورې تل ابیب ته رسیدلی شي. د صهیونیستي رژیم پوځي کارپوه تال انبر باوري دی چې که ایران سجیل توغندی د نیواکي فلسطین په لور وتوغوي، نو د هغه جامد وسوانګو او ډېرې چټکتیا ته په پام سره د صهیونیستي رژیم د توغندوي ضد سیسټمونو لپاره د هغوی مخنیوي ډېر ګران کار دی. اسرائیل چې نن سبا بالیسټیک توغندیو سره د مقابلې لپاره کوم سیستمونه لري، په هغو کې تر ټولو نوی آرو درې دی. د سجیل توغندی د ځانګړتیاو په بیانولو کې دې ټکي ته اشاره شوې ده چې دغه توغندی له دغو سیستمونو د اورېدو او د خپلو اهدافو د ویشتلو توان لري.
خوګو دوستانو، له سطح څخه په سطح ویشتون کې سجیل بالیسټیک توغندی د بلاک یو، بلاک دوا او بلاک درې په شمول په درو برخو جوړ شوی دی. دغه توغندی په څه د باندې 23 ټنه وزن او د جامد سونګو په دوه مرحلیز موټر سره چې د حرکت چټکتیا یې په یوې ثانیه یا سیکنډ کې تر 4000 او 300 میټرو پورې رسیږي. په ډېرې ځیرکتیا سره په نخښه شویو اهدافو د نابودولو توان لري. د دغه توغندي فائنل واټن 2000 کیلومتره دی او د ایران ډېر پیاوړی بالیسټک توغندې ګڼل کیږي. که څه هم د سپکې خولې په وړلو سره دغه واټن لا زیاتېدلی شي. سجیل توغندې د بېلیدونکې خولې په وړتیا سره دوه پړاویز میزایل دی چې وزن یې 650 کیلوګرامه اعلان شوی دی. د سجیل توغندي اوږدوالی تقریبا 13 میټره او قطر یې 125 سانتي متره دی او له مختلفو زاویو د توغول کېدو توان لري. په کلي توګه بالیسټک توغندي له ثابتو او متحرکو لانچرونو څخه یا پلیټفارمونو څخه په عمودي توګه یا په ترڅ توغول کېږي او د ځمکې له مداره وځي. فوجي ماهران باوري دي چې سجیل توغندی د شهاب درې توغندی پرمختللی ماډل دی. شهاب نومي توغندی مایا سونګ استعمالوي چې نن سبا زیاتره د سپوږمکې وړونکو توغندیو د توغولو لپاره کارول کیږي. که څه هم نن سبا هم ځینې هیوادونه د بالیسټک توغندیو په تولید کې لا هم مایا سونګ استعمالوي، خو جامد سونګ او مرکب جامد سونګ چې پکې د جامدو سونګو په پټه د سونګو ماده او اکساید کونکي ګډ شوی دي او سونګ د شیشو په شکل بدلیږي او د سوځیدو بهیر ته دوام ورکوي او نن سبا ډیر دود سونګ دي. د مایا سونګو په پرتلا د جامدو سونګو د کارولو ډیره مهمه ګټه د ډیر وخت لپاره د دغو سونګو کاریدل دي. مایا سونګ ډیره لږه ماندګاری لري او په کار دي چې څه وخت پس د توغندي سونګ خامخا بدل شي، خو جامد سونګ تر څو کلونو پورې صحیح پاتې کېدی شي. په دې وجه د دغو میزایلونو استعمال هم آسان دی.
دوستانو، یو عامل چې د توغندي په ډیزاینینګ کې ډیر اهمیت لري له توغولو مخکې د میزایل د تیارولو چټکتیا ده. د توغندي ډیزاینونو سجیل د دغه ځانګړنې په پیروي سره جوړ کړای شوی دی. د ایران د جامدو سوانګو د وړومبني لړواټنه توغندي په توګه سجیل میزایل په 2 دقیقو کې توغول کېدو ته تیارېږي او له توغندیو وروسته یې توغوونکي ګاډۍ هم په چټکتیا سره د توغولو له ځایه لرې کېږي، چې په سجیل بالیسټیک توغندي کې دغه ځانګړتیا له توغېدو مخکې د میزایل د نابودۍ د احتمال د کمېدو سبب کېږي. په عین حال کې د دغه توغندي د زیاتې چټکتیا په وجه یې د چاودېدو امکان ډیر کم دی. سجیل توغندۍ په 2 انجنونو سره 2 مرحلې لري او د نوي نسل د جامدو سونګو د کارولو او ډېرې چټکتیا په وجه یې په هدف باندې د لګېدو امکان ډیر زیات دی. د سجیل د عمل میکانیزم په دا ډول دی چې د مځکې له مداره د توغندۍ له وتلو وروسته توغندۍ په افقي حالت کې راځي او له مداره بهر حرکت کوي او د هدف د پاسه له رسېدو سره سم دوباره مدار ته داخلیږي او د مځکې د جاذبې په کارولو او ډېرې زیاتې چټکتیا سره په هدف متمرکز کیږي او ور غوټه کیږي. د مځکې مدار ته د سجیل بالیسټیک توغندي د ستنېدو او په نښه باندې د لګېدو ګړندېوالی یې تقریبا 14 مخ دی، چې دغه خپله د ټولو دافع هوا سیسټمونو لپاره د توغندي له منځه وړل ناممکنه کوي.
خوږو دوستانو، په دغه توغندي کې نوي نیویګیشن سیسټم او ډیر پیچلي سنسرونه د هغه د رسوالي د زیاتېدو سبب شوي دي او د دنیا د پرمختللو راډارونو لپاره یې د سجیل معلومول ډیر ګران کړي دي. سجیل نومي توغندی په یو داسې ډول ډیزاین شوی دی چې د امریکا پیټریاټ او د اسرائیلو آرو درې نومي دافع هوا او توغندوي ضد دفاعي سیسټمونه یې د مقابلې توان نه لري. په سجل نومې توغندي کې د راډار ضد پوښښ کارول د ایران د دفاعي او پوهنتوني برخې د ماهرانو په هلو ځلو سره ممکن شوي دي. د ځانګړي رنګ د توغندي د باډې د جینس او د ځینو خاصو الکترونیکي سیستمونو استعمال له راډاره د دغه توغندي د تښتېدو ارکان دي چې په هره برخه کې ایراني ماهران توانېدلي دي ډېرې لوړې ټیکنالوژۍ ته لاسرسی پیدا کړي او له خاصو ځانګړتیاوو یې هم ګټه پورته کړې ده. په سجیل دوه نومې توغندي کې د میزایل په خولۍ کې یو لړ بدلونونه شوي دي. په تیره بیا د لارښوونکو ورزرو ورزیاتېدل چې ورسره د دغه میزایل رسوالی ډېر زیات شوی او له 500 میټرو کم شوی دی. سجیل دوه نومې توغندي د سجیل یو په نسبت په مډرن نیویګیشن سیستم او دقیقو پرمختللو سینسرونو سنبال شوی دی.
ډیر عزت من اوریدونکو د دغه پروګرام وخت هم پام دی ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
سر لوړی ووسی. د تهران رادیو مینوالو په همدې سره زموږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرې نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندې خبرونه د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه سیاسي تبصرې مرکې او داسې نور پروګرامونه اورېدلې او لوستلې شئ چې اډرس یې parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونه خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړي. د خدای په امان. Thank you.